مشال ریډیو دا د مشال ریډیو بلی خبرونه کې تاسو کوربا ګلای اعظم په پیښور کې د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د بشري حقوقو ساري اداري ویلي په پاکستان کې په 2020 کال کې د بشري حقوقو په لړ کې یو شمیر سرغړونه شوي خو حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ته کلنۍ وینا د سره سره د پاکستان قبایلی سیمو او په افغانستان کې د سولې بهیر کې د ښځو پر اندېښنو رپورټونه او څېړنې لرو. په خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د دې وخت مهم خبرونه. امریکا وایي د القاعده مهم مشران وژل شوي او د طالبانو غورځنګ له ماتې سره مخ دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو تړونو د لاسلیک کولو لپاره د برتانیا، فرانسې او ایټالیا په 15 ورځني سفر روان شوی او یو ایس ای ډی د پښتونخوا حکومت سره د سیلګرۍ او د کارخانو په جوړولو کې د مرستو تړون لاسلیک کړی. پورا خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په نړیواله کچه د القاعده ملا ماته شوی او د امریکا لپاره اوس دا تنظیم د خطر وړ نه دی. نوموړی زیاته کړه په تیرو دوو لسیزو کې په لومړي وار اوسامه بن لادن د هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. د القاعده مهم مشران له منځه وړل شوي، د طالبانو غورځنګ مات کړی شوی دی او د افغانستان نه یو شمیر ځواکونو هیواد ته ستنېدل پیل کړی دی. اوباما زیاته کړه د عراق د جنګ پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت په لاس کې ورکړی چې په نړیوال کچ د خپل دښمن خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د پاکستان نه نیولې تر یمنه پورې د القاعده فعالین په منډه دي، ځکه هغوی په دې پوهیږي چې د امریکا نه ځان نشي ژغورلی. په پاکستان کې د قاضیانو یوې ډلې له دې خبرې انکار کړی چې د لانجمن لیک یا میمو ګیټ د یو مهم ګواه نه به د پاکستان نه بهر بیان ریکارډوي. امریکایي سوداګر منصور اجاز په ولسمشر زرداری تور پورې کړی چې د تیر کال په مئی میاشت کې امریکا ته یو لیک لیږلو چې ورکې غوښتنه شوې وه چې د پوځ د کودتا نه دې د حکومت وژغوري. خو اوس منصور اجاز د بیان د ریکارډ کولو لپاره پاکستان ته د تلو نه انکار کړی دی. داسې ښکاري چې نوموړی د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته نه ستنېږي. د آصف زرداری خلاف په کیس کې منصور اجاز بیان د ډیر اهمیت وړ ګڼل کیږي. د امریکا د حکومت د مرستو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې د کارخانو د رغونې او بیا رغونې او د سیلګرۍ لپاره په ګډه هلې ځلې کولی شي. په دې لړ کې به نړیوالو سوداګرو پانګوالو ته هم بلنه ورکول کیږي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سرمایه ګذاري وکړي. د پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې مشر عفان عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
وګوره مونږ دا غواړو چې دلته داسې خبرې چې کوم دي، پروجیکټ چې کوم دي، هغه آیډینټیفای شي چې کوم دلته خلک ول شي. چې خلک دلته راځي نو مونږ پوټینشیل انویسټرز په خودلې شو چې بای دلته انویسټمنټ اوکې دا شي اوکې دا شي، مطلب خلک راځي وته آپشن بلاویږي. چې کله آپشن مخ درته ښکاري نو بیا سره انویسټمنټ د پرم سوچ کولی شي.
د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور وایي اوس په پښتونخوا صوبه کې امنیت راغلی او د سوداګرۍ لپاره حالات موزون دي. خبرونه تاسو د مشال رډیو نوري. په افغانستان کې چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په لرې پرتو شمالي سیمو کې د واورو د ورېدو او د برف کوچونو درغړېدو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او ژمنه کړې ده چې یو لک او شپېته زره ډالر مرستې به دغه ولایت ته لیږي. د سې شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي د دفتر نه په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د واورو د ګټونو یا برف کوچونو درغړېدو له امله شپې تنور کسان جوبل شوی هم دي. تیر کال په سالنګ کې د ورته پیښو له امله یو سل او یو بیا کسان وژل شوی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون ماښام د برتانیا، فرانسې او ایټالیا په 15 ورځني سفر روان شو. د دغه سفر په ترڅ کې به نوموړی د دغو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کوي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی به نن د ترکمنستان د ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره ګوري او بیا به د ایټالیا د پلازمېنې روم په لورې روانېږي. په کندهار کې امنیتي چارواکو هغه 50 بزګران نیولې چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې خپلو ځمکو باندې نشئ بوټي کرل. چارواکي وایي دوی د مخدره موادو د تولید د مخنیوي کمپاین په پراخه کچه پیل کړی دی او په دې لړ کې به د هغو چارواکو او امنیتي سرتیرو کسانو خلاف هم ګامونه پورته کیږي څوک چې د کوکنارو د مخنیوي په لړ کې ناغېړۍ نه کار اخلي. د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې دمشق په دغه هیواد کې د عرب لیگ د سارونکو د پاتې کېدو موده یو میاشت نور هم غځولې ده. سنا خبري اژانس لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم د سې شنبې په ورځ د عرب لیگ سرمنشي ته په دې اړه یو لیک لیږلی او د خپلې پرېکړې نه خبر کړی دی چې د عرب لیگ سارونکي د فروری تر درویشتمې نېټې پورې دغلته پاتې کېدای شي. د عرب لیگ مشر نبیل العربي او د قطر وزیر اعظم حماد بن جاسم په د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي چې دوی په دغه هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره څه په پام کې لري. په مصر کې دغه ولسی پاسون یو کال پوره شو چې په ترس کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک واکمنی ختمه شوله. په دې لړ کې په تحریر سرولاره کې خلک راټول دي او پوځي واکمنۍ په دغه هیواد کې د درې لسیزو د زوړ بیړني حالت د قانون د ختمولو اعلان کړی دی. د مصر د پوځ مشر حسین تنتاوی د نهي په ورځ په ټلویزیون اعلان وکړ چې د جنوري د 15 نیټې یعنې د نن نه به د بیړني حالت د یو خواته کولو هڅه کوي. د سربیا د بشري حقوقو ډله وایي د دې هیواد د پوځ نوی مشر جنرال جوبیزا ډیکوویک په 1999 کلونو کې د ولسي خلکو خلاف په جنگي جرمونو کې ککړ دی. نوموړي ادارې ویلي د ښاغلي ډیکوویک پر ځای باید بل څوک په دې څوکۍ په کارو ګمارل شي. دوی وایي په مرکزي کوسوو کې چې کله جنرال ډیکوویک د پوځ ټولی مشر و د ولسي خلکو خلاف په لویه پیمانه جنګي جرایم ترسره شوي. که نوموړي غوښتلی نو د دې مخنیوی یې کولی شو خو دا کار نه و کړی. او وروستی خبر دا چې د ارمینیا مرکزي بانک په دغه هیواد کې د کتاب د چاپ کېدو د 1500 کلونو په پوره کېدو یوه ځانګړې سکه جاري کوي. په ارمینیایي ژبه کې لومړنی کتاب اربا تیگریک نومیږي چې معنا یې ده د جمعې د ورځې کتاب او دا د دعاګانو یوه مجموعه ده. په ارمینیا کې دا کتاب په 1512 کال کې چاپ شوی و خو یوه نادره نسخه یې اوس هم په ملي موزیم کې خوندي ده. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې www.mashalradio.com باندې اوریدل، لوستل او کتل شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د پاکستان نه یمن پورې القاعده غړي په تیښته دي. پاکستان کې د لاجوان خط په اړه کمیشن منصور اجازه د فروری میاشتې 9 نیټې پورې مهلت ورکړې. د بشري حقوقو څار اداري ویلي پاکستان کې په 2010 کال کې د بشري حقوقو په لړ کې یو شمېر سرغړونې وشوې، حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بشري حقوقو ادارې مشر کامران عارف وایي
د حکومت پاکستان طرف نام چا سره چې جنگ دی کوم چې سچم وسلوال یا ملیشنس وایي او غي دواړو طرف نه کافي سنگین د انساني حقوقو خلاف ورزيانه کیږي.
بلوچستان حکومت وایي گوادر یې د بلوچستان د دویم دار حکومت په توګه فعال کړي خو ولس په دې پریکړه خوشاله نه دي.
انا جانا کرایه دا موږ ته تقریبا په 5000 روپۍ کې پروازي او نور تکلیف خصوصه کې کتل اړې ساکار نو سو هغه هم لیدا مسله ده.
یو شمیر افغانانو خوځو په حکومت کې د طالبانو ته د ونډې ورکولو او د سولې د خبرو ترو د بریالیتوب په صورت کې ویره څرګنده کړي. د پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي
نسن هاي اوادي د سولې په پروسه کې بلکې د افغانستان په هر سیاسي پروسه کې خځې ته هغه ونډه چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی.
مصر کې د بیړني حالت ختمولو په اړه هم رپورت لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام په لوشل لرو او ریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کلنی وینا کې ویلي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکې غړي په تیښته دي او د عراق جنگ ختمېدو دوی ته فیصله کون موقع ورکړي.
Ending the Iraq war has allowed us to strike decisive blows against our enemies.
د عراق د جنگ ختمېدو سره دوی موقع په لاس کې ورکړه چې د خپلو دښمنانو پر ضد فیصله کون بریدونه وکړي. د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکه چې له ماتې سره مخامخ ده دوی ته معلومه ده چې دوی د امریکا نه شي پټېدای.
د افغانستان جنگ پاړه ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویل افغانستان کې د جنگ په ختمولو کار پیر کړي او د ځواکونو بیرته وطن ته د راستنېدو عمل روان دی.
From this position of strength, we've begun to wind down the war in Afghanistan.
د استعداد په دې حالت کې مو د افغانستان د جنگ در غونډولو کار پیل کړي. لزر ځواکونه خپل وطن ته رسانه شوي. در وی زره نور پوځیان به د دوبی پورې رسانه شي. افغانستان کې د واکس پرلو کار به روان وي او د افغانستان سره به د اوږدې مودې همکاري جوړو چې دغه هیواد بیا چره هم په امریکا د برید وسیله جوړ نشي.
ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې د القاعده شبکې مهم غړي وژل شوی او دوه لسیزو کې د لومړی ځل دی چې اوسامه بن لادن د امریکا لپاره خطر نه دی پاتې شوی.
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country.
په تیرو دو لسیزو کې په لومړي وار اوسامه بن لادن دې هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. د القاعده مهم مشران له منځه وړل شوي دي، د طالبانو غورځنګ مات کړی شوی دی او د افغانستان نه یو شمېر ځواکونو هیواد ته ستنېدل پیل کړی دی.
ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د ایران په اړه ویل، امریکا به ایران جوهري وسلو استعمالولو ته پرېږنګ دي او دا مخه ترلاسه کولو لپاره به هر ډول لاره خپله کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
پاکستان کې د لانجمن خط پاړه جوړ شوی کمیشن منصور اجازت خپل بیان ریکارډ کولو لپاره د فروری 9 نیټه پورې مهلت ورکړي. کمیشن د لانجمن خط د مقدمه سماعت پر وخت ویلي کچري منصور اجازت د فروری په 9 نیټه حاضر نه حاضرې کې نو مقدمه خارج کړی شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لمی پښتنه وکړه چې د کمیشن مقدمه سماعت پر وخت سو ویل
پرونه د جسټس قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې د کمیشن سلورمه غونډه وا. د دین وړاندې چې کمی غونډه شوه په هغه کې هم منصور اجازه څوک چې یو اهم تنګړ لیکيږي په دې لنجمن خط لړکی د هغه دراتلو لپاره هغه ته وخت په وخت تاریخونه بدل کړی شو. دا پرونه نیټه باندې هغه ته ویل شو چې هغه د حاضر شي، خو کله چې بیا د هغه وکیل اکرم شیخ د میډیا سره خبرې کولې نو هغه وی چې زما سره یو ویډیو کانفرنس شوی او په هغه کې هغه د خپل ژوند د خپل سر د خطرې په وجه باندې پاکستان ته راتلونه انکار کړی دی او کمیشن کولی شي چې د سپریم کورټ د حکم برنا کې بار ملک تلل شي او هلته کې د بیان ریکارډ کی. دغه شانت کله چې پرون د مقدمه کما اوریدنه دا یا کم د کمیشن اجلاس چې کم شروع شو نو په هغه کې رحمان ملک کمیشن هغه هم راغوخته و. دا هغه نه ذکر ته پوسو کو چې ولې منصور اجازه ته تاسو سکیورټی نه ورکوي یا هغه ولې یریږي پاکستان ته راتلو باندې. نو رحمان ملک هغه ټول بیانونه هغه غلط وګرځول چې کم د هغه سره تدلی شوی دا په نوم باندې چې غنی دلته کې د ژوند تر خطر دا یا چې ډیر راشي منصور اجازه دا هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې یا کم خلک چې واپس بار ته نشي تلې په هغه فهرست کې وو چوری شي. د خبرو تردید کو وی چې منصور اجازه ته په پوره پوره سکیورټی پوره پوره تحفظ ورکړي کېږي دا هغه وخت نه چې کله دې راورسي او تر دا واپس لو پوره دا شانت چې کوم خبره کېږي د ای سی ایل په حواله سره نو د ویلي چې ما دا خبر نه کړی چې منصور اجازه بلکې ما ویلي چې کم کمیټه چې کم ماته کم کم نمونه راکله زبا هغه نمونه هغه قانوني او د آئینی طریقه ده چې به مونږ په ای سی ایل کې چو د منصور اجازه په حواله سره خبره نه ده شوی او که ضرورت پیښ شو نو منصور اجازه لمونږ د فوج سکیورټی هم ورکول شو خو فلحال حالات داسې نه دي دونه نه دي خراب چې هغه لمونږ د فوج سکیورټی ورکول البته د فول پروف سکیورټی د هیڅ قسمه خطرې نه بهر خبره ده چې د تبس سوک سوک نقصان ورسي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیدو چې د لانجمن خط په اړه د کمیشن د مقدمه د اوریدنې حال یې راکو پوم دی موضوع کې پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې یوازې سو وړاندې د فوجي کوتتا ګنګوسي تر غوکېدو او د هیواد خبری رسنو هم په دې اړه چغې وهلي خو داسې ونه شول او د ولسي حکومت په خپل ځای پاتې دی. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستلی او مهم ټکي تاسو ته دروروي.
په پاکستان کې یوازې څو ورځې وړاندې د پوځي کودتا ګنګوسي تر غوږو کې دی او د هیواد خبری رسنیو هم په دې اړه چیغې وهلې خو داسې ونه شول. د نسکورېدو له ګنګوسو تر روغ رمټ راوتلو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد اوسنی حکومت خپل میعاد پوره کولو ته ډېر نږدې شوی دی. په ورسپانو کې د پاکستان په اړه مقاله لیکونکي رضا رومي چې ځان له خوشبینه کسانو سره ګڼي وایي په پاکستان کې د جمهوریت لپاره ډېر ځای شته او دا یو دلچسپ لمحه ده. حکومت کېدای سي پاتې سي یا پاتې نسي خو د ولست څرګندونې زړه راښکونکي دي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې پوسنی کړکیټ کې لانجمن لیک او پر حکومت سخت تورونه هغه څه دي چې کېدای سي په تیر وختونو کې حکومتونه لواک غورځولي وایي. ویل کیږي چې په دې هیواد کې حارس سیاستوال، حکومت مخالفه طاقتور ګوندونه، نرم مزاج ججان او یو کمزوري اقتصاد هغه څه دي چې د پوځي جنرالانو د پریشانی سبب ګرځي. ورسپانه د شنونکو لخولې لیکي چې د تیر په څیر اوس په پاکستان کې د ټینکونو او ریاستي میډیا لالارې کودتا نسی راوستل کېدای ځکه چې په دې هیواد کې ججان او خبری رسنۍ د دوو نوو طاقتونو په توګه څرګند شوي دي. له همدې کبله د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ډاډمن ښکاري چې د پوځ په مقابل کې ولسته هر څه په ډاګه کړي. د واکمن پیپلز ګوند یو مشر غړي د نوم نشودلو په شرط په ډاټ سره ورسپانې ته ویلي چې ګوند ته داسې نشکاري چې پوز به په مستقیم ډول مداخلت وکړي. ورسپانې پر مخ لیکي د پاکستان پوز په خپل لوی شمیر ستونزو سره مخامخ دی. د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هڅه کوي چې په ولس کې د پوز نوم شکړي چې د یوې لسیزې تر واک وروسته په 2008 کال کې ولسی حکومت ځای ونیوي. خو بلې خواته بیا د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پر پوز یو شمیر داخلي نیوکې وسوي. یو پاکستانی پوځي چارواکی وایي چې له اسلامي توندلارو سره جګړې د دغه هیواد اقتصادي وده ټیټه کړې ده. همدا خبره د پوځي چارو یو کارپو او د پوځ پخوانی چارواکی تلد مسعود هم کوي چې وایي پوځ له اورپک سره په جګړه کې ډیر بوخت دی او پاشل شوی هم دی. ورسپان زیاتوي د یو عام پاکستاني لپاره تر ټولو لوی ستونزې د ورځنیو توکو زیاتېدونکې بیې، د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ، بیروزګاری او ناامنی ده چې د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. ورسپان د مقالې په پای کې د یو 30 کلن پاکستانی انجینر عارف حیات لخلې لیکي اوسنی حکومت د یو عام سړي لپاره څه نه دي کړي او چورو چپاولې جوړ کړي دي، خو پوځي حکومت تر دوی لا زیات بدخوند دي. په دې هیواد کې یوازې جمهوریت بدلون راوستلی سي، ځکه چې تیر پوځي حکومتونه په واکمنۍ کې ډیر زیات ناکامه شوي دي او د ولس لپاره زیاتې مسلې جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو پام راګرځو یو بل رپورت په لور. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2011 کال کې د بشري حقوقو په لړ کې یو شمیر سرغړونې وشوي، خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی. زموږ همکار مچا زمي په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې تاسو پام به تر اغرزوم.
د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره په خپل کلنی راپور کې لیکي چې 2011 کال د پاکستان لپاره د بشري حقوقو په لړ کې د اندېښنې وړ وو، او په دغه کال کې په دې هیواد کې کیوي خواته د وسلوالو لخوا ګڼ شمیر ولسی وګړي ووژل شول، نو بلې خواته د سړي تښتونی او بیا په پټه د هغوی د وژلو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. بلخوا په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه یا لژکی هم لویر سره مخامخ وو او دوی په څرګندول د خپل عقیدې پیروي نسوي کولای. په تیر کال کې په همدې ترڅ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا ووژل شو چې تر شا یو سخت دریز اسلامي ډله ولاړه وه. خو تر دې هر څه وروسته هم د پاکستان حکومت د امنیت په ساتلو او له سخت دریز څخه د خلکو په ساتنه کې پاتې راغلی. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې هم په تیر کال کې د بشري حقوقو په لړ کې یو شمیر سرغړونې وسوي چې د بشري حقوقو د فعالینو له وینا سره سم زیات زیان ولسی وګړو ته پکې واوښتي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې شریک مشر کامران عارف وای په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو سرغړونې نه یوازې د وسلوالو لخوا سوي، بلکې امنیتي ځواکونه هم په دې کې شکیل دي.
قبائلی علاقے کے بھی ہے کہ اچھا رن قانون مکمل عمل درآمد لگا رول آف لا اچھا رنو کو اس حل تک حالات داغے نمخاب دی جگہ چلتا کہ یو توند گرم جنگ روان ہے او دے کے دوڑو طرف نہ حکومت پاکستان طرف نم چا سره چې جنگ دے کم چې تچمو وسلہ والی ملیشن سوای و گئی دوڑو طرف نہ کافی سنگین د انسانی حقوق خلاف ورزیانی کی دیکھے زمون چې کم د قبایلی علاقو خلق دی هغه دی کې ډېر سخت په کشمکش کې دی، الته کې خودکش حمله دی، الته کې تعلیم ډېر لوی مسله ده، سکولونه بند شو او په لکونو باندې خلق بې کوره شوی دی.
د بشری حقوقو د څار د نړیوال ادارې په راپور کې د بلوچستان پر حالاتو هم اندېښنه څرګنده شوی او په دې صوبا کې د سړی تښتونی او بیا په پټه د دوی د وژلو ذکر شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مرستيال مشر طاهر حسین اډوکیټ وای چی په دې صوبا کې په یو کال کې تر 200 زیات کسان تښتول شوی او بیا وژل شوی دی.
2000 کال لس کې چې دا د میسنګ پرسن ایشو شروع شو، د جولای 2019 تر دسمبر 2011 پورې تقریبا 200 کسان نو ډیډ باډیز ملي اوسېږي چې میسنګ وو. پنځه اتیا د شیعو د هزاره قبیلې کل مشتل شوي دي صرف په یو کال کې. د کیتی اغوا بای تاوان په سلو روډونه نه ده محفوظ، سړک کې سفر کولی نه شي، ریلوې ستانه چې دا اقلیتو معامله ده. هغه زموږ د رپورټ په مطابق 15 فیملیز خانواده شپ شوي دي انسان ته.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دوی د پاکستان په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې له راپور سره همغږي څرګندوي او په خپل هم په وار وار حکومت له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه راپور نه ورکړي دي. دا چې د حکومت لخوا پر دغه ډول راپورونو څه ډول عمل کیږي او کنه، زهرا یوسف په ځواب کې وایي
نه، هیڅ کله نه. حکومت د ډاډ وړ غبرګون نه څرګندوي. یو خو حکومت هڅه کوي چې د رپورټ په اړه سمدستي ووایي چې دا صحیح نه دی، لیکن په ځینې ساحو کې دوی عمل کوي. هغه کله زموږ د رپورټ پر بنیاد وي او کله بیا د دوی د خپل ارادې رقبله. د بیلګې په ډول تیر کال یا تر هغه وړاندې د ښځو د حقونو په اړه قانون سازي د ډاډ وړ ده، خو ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي نو هغه بل ډول دي. نو هلته دا څرګندېږي چې که زموږ رپورټ وي یا که د بشري حقونو د بلې نړیوالې ادارې رپورټ وي، پر هغه باندې ډېر لږ عمل کیږي.
بین الاقوامی ادارې کی اس سے رد و عمل بہت کم ہوتا ہے.
په پاکستان کې د ترهګری په ضد روانې جګړې وروسته د بشري حقوقو د یو شمېر تنظیمونو لخوا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونې راپورونه خپریږي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو فعالین د حکومت لخوا د کوټلي ګامونو نه پورته کولو له کبله بدلون ته ډېر خوشبینه نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د یو ایس ایډ په مالی مرسته د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری په صوبه کې سیلګری او سند د پرمختګ د پاره دستاویزات تیار کړي، کوم چې د کوم تر مخه به خیبر پختونخوا کې د سیلګری ځایونو په ګوته کول او دغه شان د نوي کارخانو لګول لپاره به هم هڅې کولی شي. نور حال د پیښور نه د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
د امریکای حکومت د مالی مرستو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری د یو معاهده تر مخه د صوبې د سیلګری او کارخانو پرمختګ لپاره به په ګډه کار کولی شي او د هیواد سره سره د نړیوالو ادارو او کارخانه‌دارو ته به بلنه ورکولی شي چې صوبې په دغه دوه شعبو کې پیسې مصرف کړي. په پیښور کې د پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری لوی دفتر کې په دغه دستاویزاتو لاسلیک وشو. په دې مهال د پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور، د صنعت او تجارت صوبائی وزیر احمد حسین شاہ، په پاکستان کې د یو ایس ایڈ مشن ډایریکټر هاغلی انډریو سیسن او د پښتونخوا نوموړی کارخانه‌دارو او کاروباری خلکو ګډون وکړو. دغه دستاویزاتو په حق له د پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل:
موږ دا غواړو چې دلته د سه خبرې چې کم دی، پروجیکټ چې کم دی، هغه ائیډنټیفای شي چې کم دلته خلک وول شي، نو چې خلک دلته راځي نو موږ پټنشل انویسټرز په دغه دله شو چې دلته انویسټمنٹ او کې داشه او کې داشه، مطلب خلک راضی مطلب آپشن ملاویږي، چې کله آپشن سره مخ درته خاري نو بیا سره انویسټمنٹ د پرم سوچ کولی شي.
په صوبه کې د سیلګری او د نورو صنعتونو د پرمختګ په حق له د پښتونخوا ستر وزیر بشیر بلور اویل چې د دې هر څه د پاره امن ضروری دي او بیا د دوی حکومت په صوبه کې د امن راوستو د پاره ډېر قربانيان او خسي کړی دي.
انویسټمنٹ بغیر د امن نشرات له او په دې فخر کو چې خدای په سره زنده حکومت چې څومره دا حالات نارمل کړل او څنګه چې تاسو لیدل چې انډسٹریز والا پخپله وای چې مونږ گروتھ شوه زموږ زیات شوی دی، نو د دې مطلب دا چې مونږ خپل جدوجہد چې کړی دی خدای فضل سره هغه جدوجہد باندې زنده حالات نارمل دی او چې سمار باندې نارمل کیږي ان شاء الله دا انډستری بم جاتی کی، بزنس بم جاتی کی، خلکو ته روزگار بم ملاوی کی.
د دې معاهده په حق لا په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشن ډایریکټر انډریو سیسن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اداره په خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې د خلکو د خیر خیګړې په ډیرو پروژو باندې د مخ کې نه کار کوي او اوس به د صوبې د سیلګری او د صنعت پرمختګ لپاره مرستې هم کوي.
I mean, where these first two vision documents focus on industry and tourism.
زمو مطلب دا دی چې دغه دوه دستاویزات ویژن یا تګلارې په صوبه کې د سیلګری او د کارخانو پرمختګ لپاره دی، او دا به په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری او انډستری شوبو ته ود ورکولو لپاره ګټور وي. د دې په وجه دلته به خلک انویسټمنټ وکړي، روزګار به زیات شي او دغه شان د خلکو ګټه به هم زیات شي. په دې شوبو کې د حکومت نه علاوه پرایویټ سېکټر هم ډېر کار کول شي او یو سیټ به پکې هم ډیره مرسته کوي او زه خوشبین يم چې دې به مثبت نتیجې وي
ان یو اس ایډ از ا پارټنر ول بی دیر ټو هیلپ دی ول پروډوس ریزلټس
د ستوریتا په خپل وینا کې د صنعت تجارت صوبایي وزیر احمد حسین چا اویل چې د تیر وخت په نسبت د صوبې د امنیت وزه ډیره ښه شوې ده او دغه شان د صوبې د سیلګری ځایونه لکه سوات کلام ناران او کاغان کې د حکومت لخوا سیلانیانو د آرام لپاره ډیره اسانتیاګانې ورکړل شوې دي او ځایي هوټلونه هم د ټیکس یا د مالیه د بوج نه خلاص کړي دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی ساسو پام راګرځو د بل رپورت په لور بلوچستان حکومت وايي گوادری د بلوچستان د دویم دار حکومت په توګه فعال کړي او هلته باقاعده سرکاري محکمو او افسرانو هم کار پیل کړي حکومت گوادر د صوبې د مرکز په هیڅ د سیمې لپاره ګټور بولي خو هلته عام خلکو په دغه حکومتي ګام نیوکی کړي او ویلي د سره به عام خلک له ستونزو سره مخامخ شي نور حال د نیاز مساخیل په دې رپورت کې اورو
د بلوچستان د عمومي انتظام یا اس ان ڈی اے ڈی محکمې مرستيال سیکریټر ډاکټر محمد ظریف مشال ته وویل چې زیاتره محکمې گوادر ته وړل سوي او گوادر اوس د بلوچستان د زمي د دارالحکومت په توګه فعال سوي دي نوموړي زیاته کړه د وزیر اعلی دفتر دلته تیار سوی دی لدې سره سره د چیف سیکریټری او درې درس نور صوبایي محکمو سیکریټریانو او د درې درس وزیرانو دفترونه هم بشپړ سوی دی او گوادر نږدې له 80% نه هم زیات د صوبایي دارالحکومت په توګه فعال سوی دی چیف سیکریټری د تیر جمعرات لورزي دلته په گوادر کې خپل سرکاري دنده پر مخ بیايي د سیمې یو اوسیدونکی عبدالباقی د حکومت پر دې ګام خپه دی دی وایي له دې څخه به عام خلک له ستونزو سره مخامخ سي
او وجه دا ده چې ګور موږ چې کله له زیاره څخه کوټې ته راځو هم تقریبا زموږ 1000 روپۍ نه جانه کرایه لګږي خرچه مو کړي صرف کرایه په مات گوادر سه دی هغه له کوټې څخه 1000 کیلومتر لرې دی نو اوس ته خپل حساب ورته ولګو تقریبا نور دا هغه نه جانه کرایه دا موږ ته تقریبا په 15000 روپۍ کې پرېوځي هغه نور تکلیف خصوصه کې کتر لاړې ساه کار نه سو هغه خو ملایده مسله ده
هلته د بلوچستان سیمې ډیرا الایار اوسیدونکو نور محمد جمالی هم گوادر د دارالحکومت په هیڅ د خلکو لپاره ګټور نه بولی
د بلوچستان د نیاز مساخیل زمون همکار چې د گوادر پاړې تاسو رپورت را وړاندې کول او دن کوسوس یو تازه خبر راغلی چې د پیښور خار نمک منډی کې د یو کور چت را پریوتو لکبل یو شمیر خلکو ته مرګ جوړه خو دا وخت موږ د منسره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان موږ سره د ټلیفون په کار خدي خالد خان ستړي مشي او د دې پیښې حال را ته راکې
خوارمش ډیر مننه ګلیاز دا سات د پیښور په نمک منډه بازار کې ولاړ ما چرته چې دغه پیښه راغ مخته شوې ده دغه پیښه د یو کورو چې هغه چتر پروت دی خو کې په بل کور باندې را پروت دی نو دا هغه کور هغه خلکو په کې نه راشو خو چې په کم کور باندې دا چتر پروت دی هغه کچا کورو زور آبادی و او دا به شپږ د کور اوسیدونکو یا د کور غړي چې هغه کې زنانم دي ماشومانم دي مشفق کسه په تکه مړدي او دغه سي د دایبل کور یو کس پکې مړدي نو په دې پیښه کې و کسان مړدي او د ریسکیو ټیم مونږ سره خبرې کوي نو هغه وی چې ټول نه کسان په ځای کې ګیرو خو دوه کسان هغه په زخمي حالت کې دغه ملبین روغ کې دي او دا سات شپږ مړي چې په دې په یو کور کې دي په کور چم کې ماتم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلي دي او دغه ویر جراګانې کوي ډېره لویه پیښه ده او دا هم ویل کېږي چې دغه پیښه تقریبا 9:30 بجې سار مخې ته راغلې ده خو بیا د ریسکیو ټیم او د پولیس چارواکي چې دي ډېر وروسته رارسېدلي دي یعنې د ګاونډ او د چم خلک وایي چې دوی په خپل مدد آب باندې
خالد
خان ډیره مننه خوشاله اوسې ډیره مننه د تفصیلاتو څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور خار نمک منډی کې د کور چتر پریوتو لکبله و کسان مړ شوي دي په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې شوي دي د نجیب امیر نه د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د پیښور په نمک منډی سیمه کې د کور ته چتر در پریوتو له امله و کسان مړ شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. یو ایس ای ډی د پښتونخوا حکومت سره د سیلګرۍ او د کارخانو په جوړولو کې د مرستو تړون لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د القاعده تنظیم اوس د امریکا لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د سختو واورو له امله په تیره یوه اونۍ کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او شپېته نور ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو تړونونو د لاسلیک کولو لپاره د برتانیا، فرانسې او ایټالیا په پنځه ورځني سفر روان شوی او په مصر کې دا ولسی پاسون یو کال پوره شو چې په ترڅ کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک واکمنی ختمه شوه.
نجیب امیر چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورونا ورسپانو ته د کتنی اسلام آباد کې زموږ همکاري انیلا خالد دغه ورسپانو ته کتنه کړي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د پیښور خار د انتظامیه له اړخه د جمرود باړې او لنډی کوتل نه راتلونکي بسونو باندې پابندي لګولو ګام د ستاینې وړ دی، ځکه چې دې سره د ټرافیک جام کېدو، آلودګۍ او د رش مسلې ډېره حد پورې ختمې شوې. ادارې زیاتوي چې دا پابندي لګولو سره د دې بسونو په ذریعه سمګلینګ کوونکو کاروبار هم متاثر شوی دی او همدا وجه ده چې هغوی دې ته د ټرانسپورټرانو لپاره یو غټ معاشي زیان په نوم احتجاج شروع کړی دی. ادارې کی لیکي چې باید خار کې چلیدونکي نور واړه بسونه د هم باروبار کړي شي. دغه سي کدننه لپاره د هایي سرویس شروع کړي شو نو لستبه نه اوازې د یو سفر سہولت ملاو شي، بلکې د ټرافیک جام کې دو او آلودګۍ مسلې به هم ختم شي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې هیومن رائټس واچ د کال 2011 په حق لا یو رپورت خپور کړي دی چې پکې د نوي ملکونو ذکر شوی دی. ادارې لیکي چې د دغه رپورت مطابق تیر کال پاکستان د بشري حقوقو حوالې سره ډیر بد کال وو. په دغه کال کې ډیره زیاته ترهګری شوې ده او هدفي وجنې او فرقوارانه وجنو کې هم ډیر زیاتوالی شوې ده. ادارې لیکي چې د رپورت مطابق یوازې کراچۍ کې د سیاسي جنگ جګړو له وجې 800 کسان وجلی شوې دي او دغه رنگ 500 یا ډرون بریدونه هم شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او همدلته د ټولو نزیاتي د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوسټ په سلاله چیک پوسټ باندې د حمله په حق له د امریکې د رپورٹ نا مطمئن نه دی. داریا خیره کلی کی چمون هیله لرو چې امریکا او نیټو حکام با د پاکستان له اړخه په رپورٹ کې خودلی شو نقطو باندې پاملرنه کوي چې پاکستان ته څه قسمه ګیله پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز مولا اورپکی او فوج دا پاکستان یو پټ اتحاد تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی او امریکایي ورسپانې یو ایس ای ټوډې بیا د افغان طالب مشرانو په منځ کې اختلاف او په تنظیم د ملا عمر د واک د کمزور کېدو په اړه رپورت خپور کړی دی. د دې دواړو مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانی ورسپانې فاینانشل ټایمز خبریال میتیو گرین د پاکستان د پنڈی لشاره لیژل سوی خپل رپورت د دفاع پاکستان کونسل تر سوري لاندې د سوی جلسې لانزورګری زخه پیل کړي. د پونا د خلګو پر سرونو د رپیدونکو بینرونو چې ور باندې تورې جوړې وي په مینس کې پروفیسر چې اوس د اورپکو مشر دی حافظ سید لورا اشکاری د ته پاکستانی ملت پاله د یو ترګر نه بلکې د اتل پسترګوري. د خبريال په وینا د یک شنبه پورز د پنڈی په شار کې د فوج له هډ کوارټر سره نږدې د شاوخوا لس زره کسانو هغې غونډې ته حافظ سید وینا وکړه چې نارې وهلې که خدای وغواړي نو موږ به جهاد ته لاړ شو. د خبريال په وینا دا به هند ته یو سخت پیغام ورکړي چې حافظ سید ته ځان لوی دشمن بولي او امریکا د تعصبي چې پر پاکستان د اورپکو پر ضد د کاروای کولو پاړه فشار واچوي. خو خبريال زیاتوي د دې اتحاد لخوا غونډه د خبره هم په ډاګه کوي چې څنګه د حکومتي بنجیز سربیره چارواکي انتها پسندو ته په ښکاره د فعالیت اجازه ورکوي. خبريال میتیو گرین پر مخ لیکي چې د دفاع پاکستان کونسل اتحاد په داسې حال کې چې په هیواد کې سیاسي ناکراری او له امریکا سره په اړیکو کې تاوتریخوالی دی بیا مخې ته راتلل په ګوته کوي چې په امنیتي ځواکونو کې ځینې کړۍ خپلې پخوانۍ رابطې بیا بحالوي. د فاینانشل ټایمز خبریال وایي ځین کارپوهان په دې باور دي چې له حافظ سعید او د ده له ملګرو څخه الهام اخیستونکي قوتونه غواړي د پیپلز پارټۍ چې فوج یې نه خوښوي پر ضد سخته جنګي او جارحانه رویه وساتي. بلورته امریکایي ورځپاڼه یو ایس اے ټوډے په افغانستان کې د امریکایي قومندان لخلې وایي پر طالبانو د ملا عمر واک کمزوري شوی او په لوړپوړو مشرانو کې بې اتفاقي د دوی تنظیم کمزوري کړې دی. ورځپاڼه د امنیتي چارواکو د کارپوهانو لخلې وایي د طالبانو په مشرتابه کې بې اتفاقي د طالبانو سازمان ته د زیان رسولو په برخه کې د ائتلافي ځواکونو کامیابی په ګوته کوي. خو د دوی په وینا د دې معنا دا هم ده چې اوس شدت پسندي د داسې کم رتبه سختریزو په لاس کې پریوزي چې خپلواکه فعالیت کوي. د ورسپانې په وینا د طالبانو په مشرانو کې ویش په داسې حال کې راغلی چې سیاستوالان او ډیپلوماټان له دوی سره د جوړجاړي لپاره د خبرو اترو هڅې کوي. یو ایس اے ټوډے زیاتوي ملا عمر پر طالبانو د خپلواک د نور پیاوړي کولو لپاره بیانونه جاري کړي چې دوی د ولسی خلکو ته زیان نه رسوي. خو ورسپانه د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې په جګړه کې زیاتره ولسی وګړي طالبانو وچلې دي. ورسپانه په پای کې د ملا عمر د بیانونو سربېره هم طالبانو پر ولسی وګړو بریدونه جاری ساتلي چې تیره اونۍ په هلمند کې د ځانمرګي بریدکونکو لخوا د اوو ولسی وګړو وژنه یو مثال دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. وزو افغانستان ته یو شمیر افغانانو خوځو په حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو او له دوی سره د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب په صورت کې ویره څرګنده کړي چې پر دوی به بیا لکه د طالبانو د واکمنۍ په شان تشدد کیږي او د دوی حقونه به تر خپل لاندې کیږي. دوی وایي د سولې په بهیر کې دوی ته پوره ونډه نه ده ورکړل شوې. خو په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکي دا اندېښنه ناسمه بلي. حسیب شهید په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکو د یشمن خڅو هغه اندېښنې چې ګڼې خزو ته د سولې په بهیر کې پوره ونډنه د ورکړل شوې ناسمې وبللې. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اسماعیل قاسم یار وویل چې د خزو د ګډون پرته دغه ملي ارزښت بریالی کېدای نشي.
په ترکیب د سولې د عالی شورا زمونږ خویندو زایلري اوس هم یو سیمینار دی خزو د لپاره په دوبۍ کې زمونږ نمائندګان محترم صدیق بلخی او محترم زیوری صاحب او نور حال ته تللی دي سولې لپاره خبرې کوي. په ټولو مراحلو کې ښځو موږ سره یو ځای او کله سوله عادلانه کېدای شي چې زموږ د 50% حقوق وساتل نه شي. دوی سام خوندې دي یو خاص کمیټه د ښځو لپاره لرو. په هر هفته کې یوه دوه ورځې ښځو سره د جامع مدني ښځو سره نشست کتن په سوله باندې خبرې کوي. دوی ډېره فعال سهم لري خوشبختانه.
یو شمېر افغان ښځو په حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو او له دوی سره د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب په صورت کې ویره څرګنده کړې چې پر دوی به بیا لکه د طالبانو د واکمنۍ په شان تشدد کیږي او د دوی حقونه به تر پښو لاندې کیږي. د افغانستان د پارلمان غړي شکریا بارکزی که څه هم د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون کمرنګ انګیري خو دغه راز اندېښنې هم ناسمې ګڼي.
د افغانستان نه تنها یوازې د سولې په پروسه کې بلکې د افغانستان په هر سیاسي پروسه کې ښځې ته هغه ونډه چې باید ورکړل شوي نه دی ورکړل شوی. پاتې کېږي داسې وروسته به د ښځو حقونو په مقابله باندې به د طالبانو څه دریځي یا د حزب اسلامي یا د نورو ډلو ټپلو څه دریځي تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې دغه اساسي قانون چې شریعت پکې شته اوم ارزښتونه پکې شته اوم د خلکو حقوق پکې شته نافذي زه فکر نه کوم چې هیڅ حکومت یا حاکمیت یا ډله وشي کولای چې د ښځو حقونو سره سیاسي معامله او یا برخورد وکړي. او حکومت هم په کار ده چې دا ریتیاري دیده چې نسبت د ښځو په مقابل کې لري هغه نور زیاتې لري.
شکریا بارکزی وایي سوله د ټوپک په زور نه د تفاهم او له وطن سره په مینې راتلی شي او دا کار نارینه او په پرتله ښځې په ښه توګه ترسره کولی شي.
ښځې د ټولنې په هر برخه کې سټډیز تر رول لوبولای شي. څه چې موږ حق دی هغه چې ټولنه کې موږ ورکړ شي هر کې موږ سره ټوپک نشته دی. مګر زما باور دا دی چې کوم فارمو زکاوت او خیاري او مینه له دې وطن سره چې موږ سره شته هغه ټوپک نه کوي اوچت دی او د سولې په پروسه کې ښځې کولای شي، هر مور کولای شي خپل بچی ته د سولې درس ورکړي، او هر خور کولای شي خپل ورور له جنګ ساتي، هر لور کولای شي خپل پلار ته الهام ورته ورکړي چې پلار جانه نور ښه وکړه بعد مه کوه. دا هغه شیان دي چې یعنې موږ په عمومي ډول باندې کولای شو، او بېرته هغه امکانات پکار دي دغه غږ اوچت او په موقع خپل هغه ادرسونو ته ولیږي چې متاسفانه تر ننه پورې هلته نه دی رسېدلی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په 9 کسیزه ډله کې یوازې 10 ښځې دي چې د ځینو په باور یې ونډه کمه ده. خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دوی د ښځو لپاره ځانګړي کمیټه لري، او وخت په وخت د افغانستان د مدني ټولنې د ښځینه استازو او د بیلابیلو ښځو له ټولنو او استازو سره لیده کاته او سلام مشورې کوي، او دغه راز د اما پوهوي په روزنیزو غونډو کې هم ښځو ته زیاته ونډه ورکوي. دوی وایي د افغانستان حکومت او نړیوالو ملګرو یې د سولې د راوستلو او له مخالفو وسوالو سره د روغې جوړې په خبرو کې لمړنی شرط د افغانستان د اساسي قانون یا آئین منل ایخي، او د دې قانون منل د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو خوندي ساتل دي. د سولې د خبرو اترو په اړه د تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د افغانستان په مشرۍ له مخالفو وسوالو سره د سولې بهیر په جدي توګه پر مخ روان کړی دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن په مصر کې د هغه ولسی پاسون چې د ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ د ړنګې دوله عمل شو لومړی کلیزه نمانځل کیږي. د دې هیواد فوزي حکومت 13 ورځ د شاوخوا 2-3 لسیزو زور د بیړني حالت د قانون د لغو کولو اعلان وکړو. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
فرانس پسې جانس د مصري پوز د مشر فیلډ مارشل حسین تنتوی په ټلویزیون کړي د نهې د ورځې وینا راغستې چې ویل ما د 25 جنوري له سهار څخه بل دینا چې د جنایتي عملیاتو پر ضد به اقدام کیږي د ملک په ټولو برخو کې لاګو شوی د بیړني حالت د یو خواته کولو پریکړه کړې ده. اجانس لیکي د مصر د بیړني قانون چې پولیسو ته د عامو خلکو د نیولو او په اساسي قانون کې خوندي شوی د دوی د بشري حقوقو د ځنډولو او د پراخې کچې اختیارات ورکوي، د یوې برخې لغوه کېدل د هیواد دولسي پاسون چې په نتیجه کې د ولسمشر حسنی مبارک واکمنۍ ړنګ شوه د لومړي کال په پوره کېدو مخته راغلي دي. خو په عیني وخت کې بیا اجانس له بشري حقوقو څخه د دفاع د یوې مصري ډلې د مشر حسام بهګات لخلي لیکي چې وايي حکومت مصري ولس هسې تیر باسل غواړي او زیاتوي چې په پریکړه کې دا ویل چې دغه قانون به د جنایتکارانو پر ضد حمله کده مخکې پسې ملکیږي. پاسل کې د پوځي حکمرانانو لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو او د دوی د اراده سرګندوي کوي. راپورونه د غرازوایي په مصر کې بیړنۍ قانون هغه وخت لاګو شو کله چې په 1991 کال کې اسلام پالو د هغه وخت ولسمشر انور سادات وواژه او اقتدار د حسنی مبارک لاسو ته لاړو. پینې حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د بیړني حالت د لری کولو د مصر د پوځي واکدارانو په پریکړې د خپل حکومت د خبرګون په ښکار کولو کې وی خواته د دغه فیصله پراتللو مصری ولستا مبارکي ورکړه. نو ورسره په ځینو مواردو کې د دې قانون د پرځای ساتلو په خبره اندېښنه هم څرګنده کړه. لدې پریکړې سره یو وړه یادونه شوې سمره چې پرځپو یېګم چې د جنایتکارۍ او د واړنو یت په نورو دوسیو کې به بیړني قانون کارول کیږي. موږ په دې موضوع هسه کوو د مصري حکومت دریز معلوم کو، خو دا حقیقت چې اخر کار د دومره ډیرو میاشتو له غوښتنو ورسته د یو غټ ګام پورته کیدل د مصر او د دې راتلونکي لپاره ډیر د ارزښت وړ دی. د راپورونو پر اساس د مصر د پاسونونو برخوال هم چې د تیر کال د جنوري میاشت راهیسې د بیړني قانون د لغوه کیدو غوښتنه کولې د پوځي حکمرانانو د 13 ورځې پریکړه خوشاله نه دي چې نن یعنی د شروع د ورځې په مظاهرو کې د مصریانو د بشپړ ګډون لپاره په دوی غږونه وکړل. د قاهره په مشهور تحریر چوک کې یو مصري هرکونکي 13 ورځې رټو ځان سر په خبرو کې وویل هغوی چې یو کال مخکې د سل لپاره لارو کوسو تراوتلی ول لای هم تر لاسه کړی نه دی. سبا د جنوري د 15 نیټې د انقلاب لومړنۍ کلیزه ده. زله ټولو مصریانو او ټولو عربانو نه د پښتنه کوم چې د 13 یو کال په موده کې د غوي کمې مطالبه پوره شوې دي. حقیقت خدا دی چې تر اوسه مو هیڅ هم نه دی حاصل کړی. هغه چاته چې انقلابیان یې وجلی دي سزا نه ده ورکړل شوې. مبارک نه اعدام شوې او نه هم د کوم انقلابي عدالت لخوا د غو قضیه سیړل شوې. هغه مقدمه چې دا مهال روان دي هسه ټوکی دي. اصلي محاکمه به یو انقلابی محاکمه وي. باید چې یو انقلابی عدالت جوړوي. انقلاب په خپل مخ روان وي. یو انقلابیان به تر هغه چې د انقلاب غوښتنې منل شوي نه وي خپل بلوتا دوا دوام ورکی
لغایت ما اتحاء مطالب الثوره
په داسې حال کې چې لګي ورځې مخکې په مصر کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې اسلام پال ګوندونو بریا ترلاسه کړه. فرانس پسیجان د دې هیواد د بشري حقوقو د ډلې د مشر خاغلی بهګات لکوله الیکی چې وایي د نوي پارلمان لپاره تر ټولو غټ چیلنج دا چې په ملک کې عادي قوانین بیرته نافذ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی اونیس پروگرام پلوشه. دا پروگرام زموږ همکاري فرخنده وزیر هر اونۍ تاسو ته برابرۍ. نو راځي چې دې پروگرام ته په ګډه وښو.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا درسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو دی رپورت تا د نوومبر په 15 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د ښځو په زور او یا د قران پاک سره واده کولو د وراثت نه د محرومولو خلاف یو قانون منظوري ورکړه چې له عمله به یې اوس هغه کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د خپلې کورنۍ د یوې ښځې واده د قران پاک سره په دې خاطر کوي چې دا شن هغه د بل چا سره واده ونه کړي او په جایداد کې د خپل حصې غوښتنه ونه کړي. د پاکستان مطبوعات وایي په جنوبی پنجاب او سند صوبې کې اکثره داسې پیښې رامخته کیږي چې یو کورنۍ د خپلې لور خور واده د قران پاک سره وکړي او بیا هغه جنۍ ته په ټول کلی کې پاکه بیبي وایي او ټول یې عزت او احترام کوي که څه هم داسې کول د هغې د مرزۍ خلاف وي. د دې قانون تر مخه به په زور د یوې جنۍ واده کولو خلاف یو کس ته کم از کم 3 کاله او زیات نه زیات 9 کاله قید سزا او 15 لک روپۍ جرمانه لګول کیږي او دا رنگ هم دومره سزا او جرمانه به په هغه کس هم لګول کیږي چې په زور د یوې جنۍ واده د قران پاک سره کوي او د دې ترڅنګ ښځې د جایداد نه د محرومولو خلاف به 10 کاله قید او 10 لک جرمانه لګول کیږي. د دغه بل وړاندې کوونکي او د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ کاف ګوند غړي دنیا عزیز مشال ریډیو توای وړاندې به خلکو دا ویل چې دغه د دوی کورنۍ مسله ده او بیا د ریاست لاړه هم د ښځو په زور د واده کولو او یا د جایداد نه د محرومولو خلاف به هیڅ سزاګان نه ورکل کېده چې اوس به داسې نه وي. دنیا عزیز وړاندې وای
اب یہ سزا مقرر کرنے کے بعد وہ ایک سخت قسم کا ایک ڈائریکشن آتی ہے ریاست سے.
اوس ته سزا کې خدل وروسته به د ریاست لخوا یو سخت حکم راځي چې اوس په دغه خبرې د منلو وړ نه وي او اوس په خلکو ته سزا ورکړل کیږي که چېرې یوې ښځې ته خپل جایز حق نه ورکوي. اوس دغه قانون سینټ ته تللی دی او د سینټ د منظوري وروسته به ولسمشر آصف علي زرداري لاسلیک کوي چې له دغه وروسته به د قانون حصه جوړیږي. د نوړاندې په دې بل څه اعتراضات وو خو هغه تکنیکی وو او په بنیادی خبرو داسې اعتراضات نشته. ټول په دې پوه دي چې دغه خبرې غلطی دي او باید داسې نورو نشي.
بنیادی باتوں میں کسی نے کمپلین نہیں کیا، جیکشن نہیں آیا بنیادی باتوں پہ، کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ خراب ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے.
د پاکستان په پنجاب او سند صوبه کې اکثر خزه په ونی کې ورکل کیږي او یا په جاګیردارانه کورونو کې د قران سره په دې خاطر واده کیږي چې لا وستر واخلي د بل چا سره به واده نه کوي او دا شان جایداد هم په کور پاتې شي. په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پختونخوا دا شان افغانستان افغانستان کې اکثر انجونې په سورا او بدل کې ورکل کیږي چې دښمنۍ پرې هوار شي. که څه هم وروستو دغه جنۍ نه یوازې د ټول عمر لپاره زیاتره د پلار په کور بند وي او یا هم سخرګنې ورسره بده رویه ساتي. دا چې په قبایلی سیمو کې به آیا د دغه قانون نه ښځو ته څه ګټه ورسیږي او دا چې په فاټا کې ښځې په دې اړه سوایي، د مشال همکاره ملیحه امیرزاده نور تفصیل بیانوي.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقونو په لړ کې په متفقه ډول قانون منظور شو. دغه بیل یا قانون د دینه وړاندې دوه وارې د قومي اسمبلی په غونډه کې معطل پاتې شوی. د دې قانون تر مخه د قرآن سره د جینکو ودونه په وراثت کې ښځو ته د حصه نه ورکولو او د جبري ودونو او سوره پر ضد د ککړ کسانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې چې آیا د دغه بیل ګټه به د فاټا یا قبایلي سیمو ښځو ته ورسیږي او که څنګه، د پاکستان پیپلز ګوندغړی جسټس فخرالنسا چې قومي اسمبلی کې د دې بل سره مخالفت ښودلی و، په جواب کې یې وویل چې د دې بل ګټه به هیڅ چاته ونه رسیږي. ګوره، د دې سره به ښځو ته بالکل هم ګټه نه رسیږي. دا چې د بل منظوري شوې، په دې کې دوه قانونونه دي. د وراثت قانون د محمدین قانون تر لاندې راځي، کوم چې یو مهم او اساسي قانون دی او دغه بیا څوک نشي بدلولی. او دویم قانون پکې د کوډ آف سیویل پروسیجر یا د ولسي خلکو ترمنځ د دودونو یوه قانوني کړنلاره ده. او کله هم چې چېرې په وراثت یا د ځایناستې په معاملو کې دھوکه کیږي، د هغې فیصله ولسي عدالت کوي، کوم چې د ملک د نورو عدالتونو په مقابله کې ډېر قوي دی. اوس ماته چې په کوم سیز اعتراض دی، هغه دا دی چې د قانون مسوده جوړولو په وخت دې ته کتنه نه ده شوې چې که د دھوکې خبره پکې راشي، نو همیشه به پکې د ولسي عدالت خبره کیږي. د ولسي عدالت حکم د نورو عدالتونو فیصلې عملي کېدو ته نه پرېږدي. بل لوري د ښځو د مقام لپاره د قومي کمیشن پخوانی غړي ډاکټر بیګم جان چې په فاټا کې د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوي، وایي چې اوس هم د مخکې په شان د فاټا د ښځو چاته پوس نه دی کړی.
زموږ په پاکستان کې دا خبره ده، وایي دوی قلم ته په جړاري چا راځي، مونږ به تورې خاورې وو. مونږ وایي چې دوی ځکه بل پاشي د بل ځینه بلې ساري، په دې کې بیا خبره په سړه کاټه کې پرېوځي. دا بلې د سیټل لري ښځو د لپاره پاس کړی دی. فاټا د ښځو نه چا پوښتنه کړې ده، نه څوک د فاټا د ښځو پوښتنه کوي. د فاټا د ښځو د پاره تر اوسه پورې په شپېتو کالو کې نه په سینیټ کې حق ورکړی دی، نه په صوبایي کې ورکړی دی، نه په اسمبلی کې ورکړی دی، نېشنل کې. فاټا ښځو ته خدای رایټ نه دی ورکړی، او نه په دې کې دوی فاټا ښځو ذکر کړی دی.
د ډاکټر بیګم جان په خبره په قبایلي سیمو کې لاول نه اور بل دی، نو ښځو ته د حقونو ورکولو مسله په ځای پاتې شي.
دلته پاکستان دومره په کړکېجنو مسایلو کې ککړ دی، دومره حالات ګډوډ دي چې زه وایم چې دې شونو ته به ډېر وخت چل سره پاتې نه شي. په فاټا کې اور بل دی، د غربت اور بل دی، د در په در دي، د کورونو نه بے ځای دي، او هېڅ شفقت نه ملایوي. که څوک دا وایي ما ته دراشي مخامخ ته جواب راکړي. خبره دا ده چې اوس خو د فاټا د ښځو هغه سلوک په ځیر پاتې شو. نو وراثت شته، ولې چې د فاټا د سړو نه ځمکې پاتې دي، کورونه ورنه پاتې دي ډک ډک، نو دی به خور لور لاسته ورکړي. وراثت به څوک هغه خلکو ته پته وي چې په سترګو ویني.
دغه بل به اوس د قومي اسمبلی نه وروسته سینیټ ته وړاندې کیږي، او د سینیټ د منظوري نه پس چې کله د پاکستان صدر آصف علي زرداري دا منظور کړي، نو د قانون شکل به واخلي.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې 12 کلنه پلوشه چې وړاندې به یې دغه ښار کې بوټان پالش کول، د مشال ریډیو سره د خبرو وروسته اوس د یوې ادارې په مرسته یې دغه کار پرېښودی دی او سکول یې شروع کړی. دا چې پلوشه څنګه د ښوونځي شوه، باز محمد عابد اورو.
د پلوشې په نوم یوه 12 کلن انجلۍ چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوټ پالش کار کولو، مشال ریډیو سره د مرکې له برکته د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړي او په ښوونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده. پلوشه چې د کونډې مور، دوه ماشومانو ورونو او یوې کشرې خور یوازینۍ سرپرسته ده، د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. د پلوشی مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بیوزلۍ کیسه راته صدارنګ کوي.
زما میړه مړ شوی، زه کونډم، دای بچی مې د ایتمانا، او بس دغه مالور مې و 12 کلنه لور مې ده. چې وخت کې مې میړه مړ شو، دی بولانی با کله خسو کله به پالیش کاوله، او چې موږ سره موسسه کابل د خانه کومک کوشو، موږ ته به د موسسه والا چې موږ سره کومک کو، موږ ته ویل چې خا دغه کومک موږ تاسو سره کو، خو لور و دې نور پالیش ته نه پرې دي. هغه رسته موږ پالیش مې په لور نه کوم، مرتب کې مې چول اوس مې د غلور خپل سبق وای.
دا چې موسسه څنګه پلوشه پیدا کړه او څومره مرسته ور سره وکړه، په خپل پلوشه یې راته وایي.
پلوشه مې نوم ده، مخکې به مې پالیشي کوله، مشال رادو د خواره چې تاسو موږ سره مرکه وکړله، دا مرکه به کوم کابل کې موسسه والا اورېدلې وه. تا تانه زمون لمبر غخته د ټلیفون به مون ته زنګ واله مون ته ویلی روزه کې وای کابل تراشه به مون ته د لسنیم زره افغانۍ ورسېدل کتاب چې مون ته جوړ کړی ویل چې دا دری مشته وخلې او نور مش په مش راځي سلور نیم زره افغانۍ تاسو سره مون کومه کو وس خپل سبق ویمه ته میدان خواته مرتب ده کنه اغل تزم ساری د خوانه زم اوس پالشی سامان مرته ولې د اوس پالشی نو
د یادولو د شي په مشال ریډیو کې د پلوشي مرکه د روان کال د اگست په ومنیټه د پیښور په وخت 10:20 او 1:30 خبره شوې وه. د مرکې لخبرې دونه می سورز ورسته د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې پلوشي پکې د جلال آباد خار په یو چوک کې بوټان پالش کول. په 2-3 ورځو کې دا لینک زرګونو کسانو ته تللی و. په سلګونو کسانو پرې تبصرې لیکلي وي او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تبصرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوي وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کیدای شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشې ټلیفون وکړ، وی ویل چې موسسې ورته د اوږدمهالو مرستو کتابچه جوړه کړي، د بوټ پالش لکاره یې منې کړي او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي.
او اوس یو بل رپورټ، د اردن ملکه رانیا عبدالله چې یوه ښځه مور وکیله د مختلفو ادارو مشره او د بشري حقونو مرستیاله ده، هغه وایي کله چې هغه سحر وختي راپاسي نو د یوې عامې ښځې په رنګ ژوند پیل کی، او دا د هغې لپاره د عزت وړ خبره ده چې د خپل کام لپاره کار وکړي او د خلکو په ژوند کې ښه بدلون راولي. ملکه رانیا په اردن کې داسې یو شمېر ادارې چلوي چېرته چې د هغه خلکو سره مرستې کیږي څوک چې د ژوند د سهولتونو نه بې برخه پاتې دي. هغه د یو داسې ادارې د جارډن ریور فاونډیشن مشري هم کوي، کومه چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او دوی ته د ژوند د اسانتیاو ترڅنګ جدید تعلیم هم ورکوي چې دا شان دغه ماشومان په خپل د کار کولو جوګه کړي. هغه د ماشومانو لپاره د یو نړیوال مرستندویا ادارې ون ګول یعنی یو مقصد په مشرانو کې هم ده، د کوم مقصد چې په نړۍ کې د 2015 کال پورې ټولو ماشومانو ته تعلیم رسول دي. د ون ګول ادارې په اړه کوین رانیا وای،
دی ائیډیا بیهایند ون ګول از ټو ریلی ټرای ټو ګیټ پیپل ټو ډیمونستریټ ټو دی لیډرز دټ دی وانټ.
د دې ادارې د جوړولو مقصد دا دی چې د نړۍ خلک د خپل حکومتونو نه دا غوښتنه وکړي چې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، او زما په فکر دغه ګام به حکومتونه اوچتوي. دا وخت چې 15 میلیون ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او چې دغه ټول سکولونو ته تلل پیل کینو، په دې بعد $1 بلیون ډالر د کال خرڅ راځي. دلته زدا ویل هم غواړم امریکایان په پالل شوی ځناورو بلا پیسې خرڅ کوي. دا شان د یورپ اوسیدونکو هر کال په آیسکریم او په لکونو پیسې مصرف کوي. نو موږ دا غواړو چې د ماشومانو تعلیم ته هم خلک پام وکړي. موږ غواړو د ماشومانو لپاره ښه فیصلې وکړو، دوی ته ټول سهولتونه ورکو. هر مور او پلار غواړي بچو ته زده کړې ورکړي، او موږ غواړو دوی ته مرستې ورکو چې را روان ژوند یې خطیر شي.
کوین رانیا زیاتوي، ون ګول اداره چې د نړۍ یو شمېر ماشومانو ته تعلیم ورکوي، غواړي زیاتو نه زیات ماشومانو ته ځان ورسوي او دا شان بنیادی پرایمري تعلیم ورته ورکړي. ملکه رانیا د نیویارک ټایمز د یو ښه خرڅېدونکي کتاب د سینډویچ سویپ لیکواله همدا چې د یو دوه ماشومان جنکو للی او سلما کیسه بیانوي، کوم چې د یو بل سره د خېګړې زده کړې په سکول کې د خوراک د شریکولو نه حاصلوي. هغه داسې د دوه نورو کیسو کتابونه د کینگز گیفت او ایټرنل بیوټي هم لیکلي دي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د زلزلې راتلو وروسته هغه د پښتونخوا صوبې منسره ضلع ته هم راغلی و او داسې په یو شمېر ادارو کې کار کوي چې مقصد یې په نړۍ کې د خلکو مرسته کول دي.
نظرته بتحرك قلبي جوا، معجبه مغرمه، انا
ملکه رانیا فارغ وخت په عقابا کې د خپل ملګرو او کورنۍ سره تیروي. د ملکه رانیا او شاه عبدالله سلور بچی شهزاده حسین، هاشم، شهزادی ایمان او سلما لري، او ملکه رانیا زیاتوي غواړي خپل کورنۍ ته هم وخت ورکړي او دا شان د دوی لپاره په فارغ وخت کې پخلی هم کوي. د مشال په خبرونه کې دا واده نن ورځې پلوشه چې تاسو اوریده.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.